السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایی بحران سره مخامخ دی په افغانستان کې د دې پروګرام وایان کلیپ کرافت د ترکیه له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي خځې او ماشومان هلته تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړي د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسېږي د لوګي سره مخ دي او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی خغلی کروفت زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخته خوارځواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشه یي توکي روسي او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي ظفر سمد پروند ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسيو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي د مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشه یي توکو کارکېلا راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل د طالبانو حکومت وايي د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبري کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل په خپل اکسپانډ لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عمل کې دوه کار کوي هغه زیاته کړي په 2 ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبري کړي وي تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوه مشل او رسیالي وکړي د متحده عرب اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي
آیرلند په لومړۍ شل او ورځ سیالۍ کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه دواړو هیوادونو به خپله درېیمه شل او ورځ لوبه سبا وکړي د مصر چارواکي وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربان د سلاکې دوه لپاره ځنډېدلې خبرې ښیي نن یکشنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي نړیوالو منځګړو ته مخولې وه چې د روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربان سلا وشي خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربان لپاره لار نه پرانیزي رد کړه اسرائیل له دایمي اوربان سره بیا مخالفت کړه او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د 3 ورځنیو ټاکنو وروستۍ ورځ ده چې پر مهال د درغلیو غواخلو او بې نظمۍ راپورونه ورکړل شوي اټکل کېږي ولادیمیر پوتین بچي کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپږ کلنه دوره به یقیني کړي د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي 1.2 میلیونه او 3 لکه وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي هغه رات څخه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوي ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دا خبر
خبرونه ته شرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرې د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي مکتب ته نشي تلای په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی په ایران کې هم قانون شرعي دی په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتهوالی شته مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی په افغانستان کې هم همداسې ده په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي په افغانستان کې هم همداسې په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشتلی. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خپرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانه به له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤول هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کومې غوښتنې لري او تعذیرات پرې وضع کړي دي، له لویه سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستې دي. دا څرګندونې سره ګورو او واورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. دا له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړې چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي.
لومړی بر شم اغلې کاویانی ته هیدربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم‌ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اونچه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاست کرشم هانا جان، خدا ویل چه پا ایران بندی دی طالبان و حکومت و روست زین اغیز شته دی شزو ده حقونو پا برخه که پا پاکستان که چرنگ؟
چې کله طالبانو خبر راتلې نو په خاور یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د بورکی نه اچولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمينم په خاور کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نور کلو کې چې د ټوپې بکر پکې نه د هو زمينم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچي له استعمالې د بورکی استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس داله چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه سکول تک پونتون تا یعنی کالج تتلیشی یا اغی تا دا نوکره کولو پسن ساحت پور اغی چی کم دی اغی حق ورتشتا بازار تتل دانیشتا چی تور تا داووی چی تبا نا محرم بغیر نزی. البته بعد باجور مامن دیا وزیرستان که دمون چی کم دغا ولایتون دغل تکی بیاسا مسانیشتا دغا چی دغل تکی تا گری زیادتا دا
مننه. هانو جان، قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردیم که زن زندگی آزادی. این نهضت که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون می‌کنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت می‌کنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمی‌خوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش رو ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانم‌ها به گونه‌ای خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات بر رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک برزخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشل میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت‌های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببین در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان به حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث این شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرند. یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادند، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودند.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبجاد ده پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پتیر و کلونو که چورتگورو ده میرمنو او دنجونو ده سواد کچه تیتا شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېرو دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټول سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یا دې ځینو کې، خو د هغې نه قوشا نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات را دي. نو وجه خو خاص تاته چې ماته ستوري چې سمودې را سي دا نوټ کوم چې د خدو لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېر زیاتېږي په دې ټولنه کې او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی وبخښئ بچن، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستئ، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرضاً یوې مېرمنې جامع اغوستې وې، په هغه باندې عربي توري لیکلي وو، بیا یې محکمې ته یووړه، محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګوره جی، دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کوم ډول باندې په کوم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کوم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې به قسمتي سره تاسو دا بده مرغه ووایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه رکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلی شي وه، نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر بانو نو کېدی شي چې د دې بے وجه دا قتل کړی.
هانو جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانما آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره، مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چه فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده می‌کنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارند. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقعها تعریفهای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم، بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشد و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ چهانا جانی وویل دعوی ایسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل، نو در خزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو. په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه، په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابېدو دی، د نارینه وو لخوا د ښځو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی، همداسې نه ده؟
جی بالکل همداسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه وو، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې. خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته، او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کینه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کوي نو د ښځې د حق لپاره سړی دومره ډېره نه راپاسي، څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دی او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي، د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیره زیاته ده او دغه زم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کم دي د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کم دي روشن فکر شي او مخکې بدي
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي د دې بحث په اخیره کې هنه جان این سه کشور که به گونه دیگه مقایسه کنیم در افغانستان قانون نیست ممکن یک روز قانون تصویب شود و